دی دیوا قدر من اوریدونکو تاسو په خبري خبرونه کې هر کله وایوس تاسو قرباني یوز منظر شهید
او زنه سرکا کړ
نن د سې شنبه یا نه ورځ کال 2023 د جنوري 28 نیټه دا او د محل وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګرمي 12 بجې دی لومړی تاسو په مرګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته
په خیبر پښتونخوا کې د ننوایانو کاربندیز لا هم دوام لري او خلګې لستونزو سره مخ کړي دي د ننوایانو اتحادیه وایي انتظامیه د ډوډۍ د بای زیاتې دل ورسره په خپل منلې خو تر اوسه رسمي اعلامیه نه ده جاری کړې
ملي لوري ته پاکستان وایي چې د غیر قانوني پیسو د څار اداري یا اف ای ټی اف پر اطلون کې غونډه کې بعد ټاکل شو سپارښتنو سرته رسولو باندې ټینګار وکړي
او د سویټزرلند په دیووس ښار کې د نړۍ د مشرانو اقتصادي غونډه کې صدر ترامپ په داسې حال کې برخه اخلي چې دلته په واشنگټن کې د مواخیزه کې دوه چاري پلسوي دي په دیووس کې به صدر ترامپ ټاکل شوی چې له وزیر اعظم عمران خان سره هم وګوري
سرته کې تاسو اوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه موضوعات او مرکې لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو زموږ سره ملګري اوسئ
صف امریکا د بډا کارمن اوردونکو خبرونه ته بیا هم شرغلسته پیل کوو د وړو له بحران څخه په خیبر پښتونخوا کې نانوایانو کاربندیز لا تر اوسه دوام لري او خلګي له ستونزو سره مخ کړي دي د نانوایانو اتحادیه وایي انتظامیه د ډوډۍ د بای زیاتې دل ورسره په خپل منل دي خو لا تر اوسه رسمي اعلامیه نه ده جاری کړې تفصیل اوربندې مدثر شاه په دې رپورت کې راکوي
په خبرو د صوبې نورو خارګوډو کې نن د تنورچانو د کاربندیز دویم ورځ د تنورونو تړلې پراته دي او تنورچان د خپل اتحادیې دفتر کې راغونډ شوی سلام مسلات کوي د دغه اتحادیې صدر محمد اقبال یوسف زیر ډیبه ته وایي توړو د کموت او بایو کې د اضافې سره سم موسوسو زله چارواکو سره غونډې وکړي چې د ډوډۍ قیمت کې د اضافې اعلان د سرکاري امر په ذریعه کې خوای مونږ ته لیکل امر نه راکوي نو ځکه مونږ خپل تنور نو تړل
دی په خپل خوخه وی چې را یو سر 15 پلس روپے خرچ کړي او یو سل اویا ګرام شیره په 15 روپے باندې خرچوي نو لیکن هغه مونږ له دې لیکل ثبوت نه راکو مونږ له مونږ قانوني شکل راکې چې قانون د طرف نه مونږ ته گرفت نه بیا دی قانوني شکل مونږ له نه راکولو هغه نوټیفیکیشن نه راکولو ويم دا غسه تاسو خرچوي نو دا داسې حکومت چې غیر قانوني کار په مونږ باندې کوي لګیا دي
وای تر هغه به زمون کار بندیز به تر سوچ یا حکومت ډوډۍ د بای سیوا کولو سرکاري اعلان نوي کړي او یا هم دوړو بې واپس خپل ځای ته نوي راټیټي شوي بل په لوت د خوراکي توکو لوی منډای رامپوري دروازه کې مچ دوړو د یو لوی باپاري راج رام بیل نه دوړو د تازه بې په حق لا پختنه وکړه نو هغه د 100 کیلو د تروړي قیمت څه داسې ویلو
پنجاب کې پرون مونږه خشتي په 1040 روپے باندې اسلام آباد کې وړو پاغي باندې تقریبا 42 روپے کوي راغلي دا نو دلته نن په بازار کې هغه مونږ په 1090 روپے خرڅو لګی یو اوړه یعنی خړی دي خو ګاګ نشتا اول ته دوی وی چې را اوړه به سرکاري ریټ هغه به خین نشتا مونږ نه راکې په سرکاري ریټ
وای د تنورچانو د اړتال په وجه زمونږ اوړه نه خرڅيږي او عام اخستون کې چرایشي نو بس یو بوجي نیمه واخلي بل لوري ته د تنورونو د باندې دوله عمل هغه اوټل هم ستونزو سره مخ شوی دي کوم چې به انګولې په خولو غوډوډي بین د تنورونو د ګرمې راوړي لکه فردوس سلیما بازار کې چې د تکو خرڅون کې یو دکاندار فاروق اکبر وای
جناب مخ کې مونږ سره خوګه د تنورو اوس اړتال لید به مور د دکان بندې مونږ شپه ډېر نه مونږ روټه راځي اکثر مونږ د شپې نه روړو هغه روټه یخي پاره باندې مونږ سره ډېر مل منو چې اړم راځي چې دا روټه یخي خو مونږ هغه ته خپل مجبوري بیان کوی یار دلته 48 ټول ته نورو نه باندې تکلیف ته
دغه شان هغه مسافر یا مزدور کار چې سحر د کور اوزي او اکثره د ګرمي او ماخام ډوډۍ بهر خوري هغه هم وای د تنورونو د 48 په بجنه هر ګرځو لکه په خوته د بلې علاقې نه راغله دغه تن چې وای
کله اوري کله جوار دغه کنه نو مې دی وجه بس جوار باندې به اوس گزاره کوو نو خواسه مې تنورونو باندې نو خبر داسې ده چې لکه دا بازار دلته لازم تنور دا پکار دی چې تنور چالو وي او تنور بند شي دا خو بیا موږ ټول ته بیا مشکلات دي.
خود خیبر پختونخوا د خوراک د وزیر لخوا د خبرشوی خبر پاڼه مطابق صوبې کې هیڅ د اورو کموت نشته. سلور لکټن غنم ګودامونو کې محفوظ دي او فلور میلونو ته روزانه د غنم کوټه 15000 ټن ته سیوا کړی ده. مختلفو علاقو ته روزانه ټرکونه لیږي او پرایتی قیمت خلکو ته په 780 روپۍ د شلو کیلو تروړه ورکړي. خبر زیاتی دغه وړاندیز تنورچانو ته هم شوی او خواغی بې ځای هړتال شروع کو. خو تنورچان وایي دغه اوړو ډوډۍ خلک نه خواغی ځکه چې سره دي. غرض د وفاقی حکومت اکنامک کوارډینیشن کمیټي یا ای سی سی د بهر ملک نه د 300000 ټنو غنم اخستو فیصله کړی ده. کم چې امکان لري د فروری تر نیمایي پورې کراچۍ ته راورسی. خو دې بحران کې عجیبه صورتحال هغه وخت پیدا شو کله چې یو خبریال د هیواد جمهور رئیس ډاکټر عارف الوی نه پوښتنه وکړه توړو د بحران ذمہوار څوک دی. نو صدر جواب ورکړو ماته د دې بحران معلومات نشته خو پکار ده چې ماته دا پته وا. او خلک لګیا دي د صدر دغه خبره په ټوله نزورسنو خبري. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر.
زتمن اوریدونکو اولیدونکو تاسو د مدثر شاسخه د اوړو او د ډوډۍ د کموالی پاړوند حالت چې کوم هړتال دی روان دی دغه پاړوند واوریدل د محل زو بلوچستان ولوري ته چې حالت هم د اوړو د قیمتونو د زیاتېدو او د نانوایانو د هړتال پاړوند سره صورت حال دی. حفیظ الله شیرانی تاسو ته تفصیل وړاندې کړي.
پاکستان او بل خصوص خیبر په شرخه کې خو د اورو سنځ یادغه کمواله اوس را مخه شوی دی. خو په بلوچستان یوازې د سنځ لتیرو او اتومیا څخه دلته د غنم خاص کډیره کمی ده او حکومت روسه پوری غنم نه دی اخیستي. بل په حکومت دا داوا کوي چې په بلوچستان کې د 15,00,000 بوریو اوړو یا غنم چې کوم دی هغه له وفاق حکومت څخه راغوشت دي. خو دلته یاد دي چې په بلوچستان کې د اوړو ضرورت دی هغه 15,00,000 ګونې د اوړو ضرورت دی. او کله چې متونو خبره وکړو نو دلته یو کیلو اوړه چې عام د روزمره اوړو دی یا سار ماشام په کورونو کې خلک په خوي یو کیلو اوړه له شپېتو څخه تر 15 روپو او کیلو شو اوړه دی د هغه یو کیلو په 10 روپۍ دی. او د سن کیلو ګونې د اوړو چې دا هغه په 5000 روپۍ دی. همدا چې شل کیلو د وړو ګونې چې دا هغه په 2000 څخه تر 1300 روپۍ پورې دا نو دغه څنګه ډیره وخت ده حکومت خپل غنم نه دی اخیستي او ونیل مالکانو ته هم دا اجازه نه دی ورکړي چې هغه دی په شخصي توګه غنم واخلي او بیا دی اوړه و مارکیټ ته ورکړي. چې کله مو د نیل مالکانو سره خبره کړې هغه وایي چې نه خو یالتي حکومت خپل په دې توانیدل چې پر وخت غنم اخیستي او نو موږ اجازه راکوي. لبلې خاطر یالتي تباندې چې د غنمو د زیرمې کم ملالي یا چې د غنم جمع کیږي حال په سونو غونې په بلابلو یا جلو کې پرتیدي. خو چې کوم زموږ زراعي دي د غو په وینا یا د غو په مطابق چې په کې ډیر غنم د نه استعمالېدل یا پر وخت دا وی ته اوله جوړولو کې حکومت ناکام شوی او هغه اوس تر میا ترسوي او دغه خوند خراب شوی دی. لبلې په چې د غنم ګران شوی دی په شهر کې ډوډۍ هم ګران شوی دی. د ډوډۍ لګرانی جو سره سم دلته چې کوم نانوایان یا د تنور والدي هغه د ډوډۍ یا مشمړې ورته وای دغه وزن کم کړي چې خلک خفه دي.
ډیر مننه سلامات اوسې شیرانی صاحب.
صف امریکا دی ودا کډر منور دوم کو او سهمه د وړو په اړه ځای خلک په پېښور کې څوای چې په وجدو وجدو کټارونو کې ولاړ دي او ځینې پکې وای چې د ډوډۍ کچې دومره کم کړې د وزن دومره کم کړې چې هغه د ډوډۍ پر ځای پاپړ معلومیږي. ارشد مومند په دې اړه خلکو سره خبرې کړې او ردو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
زمانو متا الله زما تقریبا نیمه ګڼټه او شوه ځکه ولاړې ما په دې لن کې او د خلکو تاسو ګورئ چې څو نارښته او دلته خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی د وړو او خاص کر د غریبانان چې کم دي دی او ډیر تکلیفونه دي. نن سبا هر څه ډیر زیات ګران دي او دغه حالات دی ته وګورئ تاسو دا کم خلک راغوند دي ته تقریبا سلورم ایسم دي کې خلکو ته دغه نه رسیږي وړه نه رسیږي او باقی پاتې دا درې سې چې کم دي دا وګوره ټرک تقریبا خالی دي او ټول خلک پاتې دي
ماهیب الله ها او دې ټرک کې وړه راغلي زموږ خوړو وچاو ده سار نه ته ولاړو دی اړې په لاره قضا شولا او وړه راته ملاونی شروع ول دا چې چل دي موږ سار نه ته ولاړو دی اړې قضا شوا وړه 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 شو څه ګرانی ده خاله موږ دې اړې په لاره شي او وړه راته ملاونی شروع دا واست شرم دي ا دکانونو کې وو نو هغه خو ارسړی ته و ملاوې دل دې کې لاړه وچاو هغه ځکه چې بوجورو بو د بوسو بوجورو ډ کومه کله می 300 شي کله می 200 شي کله می 400 شي کله 500 موشي نه پدې وځ چې دی واخلم زه په ګولا واخلم زه په دغه مساله واخلم زه په غوړی واخلم زه په وسوله را واخلم ولنن زه دیاري زما سین وی ولولم راته ویلاو نشم او
ورته پټانګورو ګرځم مته دې شي او دې ټرک ته پسو خاطیا شم او ګوډیا شم دې شرمونه کې زه ګوډرا کې شته شم ماته نه ویلاو دې دې شي نو زه هم تاسو زما اوس
ارشاد ډیر زیات تکلیف وکي په پیسې می ګرځولیو چا راتا کتلم نن یاره یو ګنټه دومی کیږي تقریبا ټول کارونه پریخې دي نو یا به ول پیدا کو بچولو یا به کارونه کو
قریش نو خو ګرانی ده پسی راوړو نو ګرځان دي نو با ولر سو ګرشته کنه
نو انت ولې نه ولاین کې نو
نو نو شو درې دی چا درې دی شو
شوی په سلریشتمه جنوري باندې د تعلیم عالمی ورځ ده او دیوه هم په دې حواله سره یو پروګرام تیار کړی دی نو په دې پروګرام کې څه دي
په دې پروګرام کې به د پاکستان او افغانستان په خاص توګه د پاکستان په پښتنو سیمو کې د تعلیم حال د سکولونو حال او همدغه شانته د تعلیم په نصاب باندې د تعلیم په هانو سره خبرې کوو
او زمونږ د دیوا کتونکو او اوریدونکو هم په دې کې برخه اخیستې شي خو څنګه
زمونږ د دیوا کتونکو او اوریدونکو د خپل سیمو د سکولونو حال موږ ته په عکسونو او ویډیوګانو کې رالي غلې شي دغه ویډیوګانې او عکسونه به موږ په خپل دغه ځنګړي پروګرام کې شریکو او تاسو د سیمو د سکولونو حال به نور نړۍ ته خایو
موږ خپل رائے نه خبر کړي سلریشتمه جنوري باندې د دیوا خبرونه اوریدل او قتل مهیروي موږ به تاسو د تصویرونو تاسو د ویډیوګانو تاسو د رائے په تمه یو او د پروګرام قربانه ويو زه سمینا احسن
او زه شوه دادا
د دیوا سره اوسې
اوریدونکو د مهالي او بل اقتصادي راپور ولوري ته چې هم د پاکستان د اقتصاد په اړه باندې چې هلته پاکستان کې د غیر قانوني پیسو د څار اداري اف ای ټی اف پر اټلونکو غونډې کې به ویلي دي چې د ټاکل شووز پرختنو سر تر سوالو باندې ټینګار کوي تفصیل یې تاسو سره غونډ کړی لیاس خان
د اقتصادي چارو وفاقي وزیر اماد اظهر په مشرۍ کې پاکستانی پلاوی بیجنګ ته رسیدل دي چرته چې پاکستانی ډله د غیر قانونه پیسو لېګلو را لېګلو د تراګرو مالیم رستو د سار ادارې اف ای ټی اف د نن نه پیل شوې د ورځنۍ غونډه کې به د دوی لخوا ورکړې شوې اکشن پلان باندې د خپل کارکردګۍ دفاع کوي د ځایي مطبوعاتو تر مخه پاکستان به هڅه کوي چې د لړکی نور وخت تر لاسه کړي د پاکستانی چارواکو تر مخه دا غونډه زمونږ د پاره ډیره مهمه ده ولې چې د دین ستو د نړیوال ادارې د پیرس په غونډه کې بعد پاکستان نوم د خړ نوم لړنا لري کولو یا د کې پاتې کولو فیصله کیږي پاکستان په ویش سپارښتنو کې تر دې دمه په پینزو پوره پوره عمل کړی دی خو اف ای ټی اف پر زور اچوي چې د دوی ټول اکشن پلان دی د فروری میاش پورې عملی کړي خو پاکستانی چارواکي بعد د بیجینګ غونډه کې د جون میاش پورې نور وخت تر لاسه کولو هڅه کوي پاکستان د لړکی خپل سفارتي حل ځلې هم تیزی کړی دی او 13 اونۍ د امریکای د سفر مهار خارجه وزیر شاه محمود قریشی په واشنگتن غک کړي او چې دوی دی د بیجینګ غونډه کې د پاکستان نوم د خړ نوم لړنا درې کولو هڅو کې د دوی ملاتړ وکړي دیوا ریډیو چې د ټان رسپانس خبريال خلیق کیانی نه پوښتل چې د اف ای ټی اف بیجینګ غونډه سمره مهمه ده او آیا پاکستان به وکړي شي چې دا غونډه د دوی لخوا وړاندې کړي شي وي سپارښتنې عملی کولو باندې مطمئنه کړي نو هغه وي پاکستاني
جو ثرټیز هه انکا خیال ہے کہ جی ہم نے کافی کمپلائنس سب تک کر لی گیا کہ جی اب ہم اس چیز کے لیے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی کوالیفائی کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہماری اس کو اپریشیٹ کیا جائے کہ
پاکستانی چارواکو خیال لے چھ دے لڑکے کافی سپارختنو باندھے عمل کرے دے اور ددوی دہس و دے ستائے نوشی کیانی اوئی چھ خیال دا دے چھ سلور پینزہ نکتو باندھے پورا پورا عمل ندے شوے خدا داسی سی زنہ دی لکہ دا عدالتنو قضیے یا بینکی معاملات چھ پدے کے بوخ لگی کیانی زیادہ کرا چھ پاکستان تم لری کچھرے دا خڑ نملڑنا اونزی خونم بائی ہم خڑ نملڑ کے پاتشی اور آخری فیصلہ با دا پیرس پغنڈا کی گی دا دے سوال پا جواب کے چھ دے لڑکے سفارتی حل زلے سمر رول لو بول شینو ہغا اوئی
بہت زیادہ رول جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائمنشن کا ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی عرصے سے پاکستان کی اٹیمپٹ تھی کہ یو ایس جو ہے وہ اپنی سپورٹ پاکستان کے حق میں ڈالے
دیکھیے سیاسی اثر رسوخ ڈیر چلی گی پاکستان دا ڈیر وقت نہ ہسا کبھی چھ امریکہ دے ددوی ملاتڑ اکڑی دا اوئی چھ دا سویلی آسیا دا پارا دا امریکی خارجہ دفتر مرستیال سے قطر ایلس ویلز ہم دے لڑکے خپل ہس کبھی اور اس چھ دا دواڑو ہیوادنو ترمیانز اڑی کی سخکی دو پلو روانی دی نو دا دے نتیجے پاکستان باندھے ہم خیرات لل پکار دی الیاس خان وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد دو ویس اف امریکہ جو دا کتر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او وسه هم په دې اړه چې د ترګر تنظیمونو د مالی سرچینو د څار چې کما نړیواله اداره ده د دې د سپارښتونو په اړه او پاکستان هڅه کوي چې د خړ نوم لړ څخه ځان وباسي پاکستان ډیپلوماټیکی هڅې هم شروع کړې دي او پلاوی چین ته هم استولې دي په دې اړه به زموږ همکار پیر زبیر شاه دا وخت له موږ سره هم په دې موضوع څېړنه کوي سړی مسې او په خیر علي کدار ته وسه چې آیا د پاکستان د دې تازه هڅو څخه به پاکستان په خبره د اف ای ټی اف د خړ نوم لړ څخه ووزي او کڅنګه
جی پخپلا خوب دائچ سمر حدی حال زلی کئی لگیا دا دنیا تا دا باور ورکوی برکولو کوشش کئی چی پاکستان دا پخاور جو کم ترگر تنظیمون دی اسپیشلی اگا چی کم ایف ای ٹی ایف نمون آخیست دی لکا لشکر ایتائی باسوا جیش محمد سوال ورسرا دا حکانی شبکی زن کسان سوال نو آوی خو خوبارال آغش با ٹیم لگی جی اگا دالتی کاروائی اسا پوری دا سن دی سوی چرنگی دنیا و نغشتنه کئی خو اصلی شاید چه کم دا آغا با موش گورو چه آیا امریکا ورسر امرست کوی کنه نو امریکی تا دوی یو طرف تا طالبان ورسر چه کم اوز دا دزبندی اعلان وسوائی دا هم پاکستان اعلان کرای او پاکستان کوشش دادا چه امریکی تا دا وشایی چه موش پا افغانستان شد تاسو امرست کوو خو تاسو دی اف ای ٹی ایف د خل لیست نه موږ نوم وباسل او شمر سره مرسته وکړي او دا موږ یاد ساتو چې دا اف ای ٹی ایف په خل لیست څخه امریکای برتانی او فرانس په ګډه دی د نوم پاکستان نوم راچولای او خو بهرال زیات و هغه ډیپند کوي په امریکا باندې په چین باندې چین خپل مفادات دی هغه یو طرف ته خوای چې ترګره خلاف د پاکستان ګامونه واخلي خو ورسره ورسره کا فرض کا او پاکستان په خړ لیست نه تور لیست لاړای نو هغه باندې به چین ته نقصان نه چین سرمایه کاری ته به نقصان نه بلکې ټول خلک آی ایم ایف ته به نقصان نه ولې چې حکومت مالیاتی یا اقتصادي چکم ادارې دي دوی به پاکستان سره لین دین کولو شی و بیا ډیر خیال کوي او دا لین دین به کمی یا مکمل ختموي خو دا سلی دسی چې امریکای چې کوم الیز ول بیان دا دغه نه دا سلی دسی چې امریکا سنا سوچ شروع کړای دا دښتا چې پاکستان نه فشار لشکم کی او دا خړ لیست نه وباسي خدا مجلا پورا یقین سره نسو ویلای نور هډر خبرې دي خو بهرال لده داسې سي چې امریکا کې داسې وسره مرسته وکي
نو لکه څنګه چې تاسو پیر زبر شاه صاحب خپل خبرو کې ذکر وکړ چې د افغان سولې په ورسته هم پاکستان اوس دا تمه لري چې پاکستان وایي چې د سولې پروسه کې کومک کړی دی خو لا تر اوسه پورې د سولې پروسه پایته هم نه رسیدلې او ځینې څېړونکي وایي چې پایته در رسیدو بغیر بیا د هغه په اصطلاح باندې د کیش کولو هڅې شروع شوې
بالکل دا خو لا خبر ډیر دی خو بنیادی پاکستان نه امریکا غشتنه یو خو اول غشتنه دا وا چې تاسو طالبان خبرو ته راضی کړئ نو پاکستان دلته چې کله عمران خان راغله وزیر اعظم د امریکای په دوره پاک شه هدا ویل چې موږ دا کار وکړای او امریکا هستانه وکړه خو امریکا بیا ورته وی چې تاسو اوس دا کافی نه ده نور هم مشتر حکومت وکړي حکومت دا وو چې دوی باندې ډزبندی اعلان وکړي او افغان حکومت سره اکشن وای نو اوس دوی په پاکستان د ډزبندی اعلان مسرنګ وی چې شاه محمود قریشی په خپل دا اعلان وکړای او دلته جرنالستانو ته ویډیو یو میسج ورول ژلای او یو قسم ډیره ګټه یو خپل پاکستان یو اهم رول ګڼلای چې دا دوی وکړای او امریکای مطالبه پوره کړه خدا صدا چې اوس په موږ ګورو چې امریکا دا ارزی سره ورسره منی او هغه بعد افغان حکومت سره څه کوي خدا خو ډیر خبرې د ښه ټیم لګیږي او
خو پیر زبر شاه صاحب یو بل خبره هم آیا یوازې ک امریکا دا پاکستان ملاتړ کوي د اف ای ٹی ایف د فروری په ونده کې نو هغه به څه اغیز ولري
خامخا به اغیز لري ولې چې امریکای تش په نور ملکونو باندې ها اثر ستا وي ها په دغته راضی کولای شي دغه علاوه ایم ایف په دا نور چې کوم ادارې دی ایف ٹی ایف خپل اثر رسوخ ستا او پاکستان خپل ملګری هستا چین د ترکی د ملایشیا د ټول ملکونو دی پکښه ات لیست په دا ټول لیست شو بنا چوي او موږ به ګورو چې امریکا څومره د افغانستان چې دا کوم دی عمرسته دا څومره دی سیریه سخلی او دی واقعي دا عمرسته غنی ک نه غنی نو چې کله پورې دا نه کلیر نو پاکستان په خپل حاله ځلې کوي خو دا چې پاکستان دوړ امریکای ته پاکستان ضرورت ده پاکستان ته امریکای ضرورت ده اندازه دا چې درمو لار به دوی سره وباسي
ډیر مننه او د ځم پام ساتي
ډیر مننه
دونکو خبرونه دوام لري او تاسو ته د محل یو بل راپور هم وړاندې کوو چې هم د افغانستان د سولې په اړه باندې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي چې طالب او امریکایي استازو د افغان سولې په اړه د روانو مذاکراتو په دوام تیر شپه د راتلونکو اقداماتو په اړه په تفصیل سره غږیدلې دي تفصیل یې تاسو ته وړاندې کوي حکمال روان په دغه راپور کې
په قطر کې لاهم دی افغانستان د سولې په تړاو مذاکرات دوام لري او د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په تازه ټویټ کې ویلي پروند د طالبانو د مذاکراتي ډلې مشر مولا عبدالغنی برادر او د امریکا له استاذ زلمی خلیلزاد سره چیناټوز وکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر هم ګډون درلود مذاکرات شوی او نن د سه شنبه پورز هم دوام لري طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي د امریکا مذاکراتي پلاوی مشر زلمی خلیلزاد د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کمیدو وړاندې شوی پلان منلی دی خو زلمی خلیلزاد تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي یو شمېر افغان سیاسي څېړونکي د افغانستان د سولې لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو پلان او همدارس په هیواد دننه د سولې په تړاو د افغان حکومت د یو نظر نشتون د نیښنې وړ یادوي د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکی امین الله شرک له ډیوي سره په خبرو کې وایي د امریکا متحد ویلتون او د طالبانو ترمن د سولې مذاکرات او اوږدې لړۍ دوام پر دې پروسې د افغانستان د خلکو باور ته زیان رسوي نوموړی وایي د طالبانو او د امریکا ترمن د سولې په تړاو چې مذاکرات کومه لړۍ روانه شوې شکمنه ده د شرک په وینا کې د سولې مذاکرات مخکې د اوربند پر مسلې چې ګټه یې د افغانستان سیمې او نړۍ ته هم رسیدلی شي موافقه ونه شي دایمي سولې ته په هیواد کې زمینه نشي برابرېدلی د سولی علی شورا په خنیم راستیال او د مشرانو جرګې غړي مولوی تبلال الدین وای د جګړې دوام پر مهال د سولی هیڅ مذاکرات مثبت پایله نه لري د مشرانو جرګې غړي تبلال الدین لډوی سره په خبرو کې وویل د مهال په افغانستان کې د سولی د توافق لپاره په اوربن او د تودريخوالي په تړاو دی یو نظر اجماع شتون لري او په وینا یې اړینه ده چې په دې اړه د ولس غوښتنې ومنل شي
دا موږ کې دا موقت تحدد را کوم دا یو د حل لار ده او حکومت وایي
قناعتمند اردن وشي دوی باید په دې اړه باندې یو موقف لرلی وو. دا باید دین ملي مسایل ته را وړاندې نه کړي. د خلکو د ارادې تمثیلو کښې او د خلکو اراده خو زما په یقین همداره چې دوی اردن غواړي او په هغه حالت کښې چې د افغاني مذاکرات روان وي او کلي اردن نه اوسي او په دې کښې خلک وژل کېږي او انفجارات کېږي مونږ به دې ولس ته څه جواب لرو؟ حکومت به ولس ته څه جواب وایي؟ د حکومت دغه موقف معقول موقف دی چې باید حتمن اردن اوسي.
افغان حکومت تل په اوربند ټینګار کړی او ویلی دی چې د تاوتریخوالي کمیدل له دوامدارې سولې ټینګښت سره هیڅ مرسته نشي کولی او هغه یې د افغان ولس او نړۍ ته د دوکې ورکولو په معنا ګڼلی دی. طالبان افغان حکومت په دې ملامتوي چې اوربند په پلمې سره د سولې پروسې ته زیان رسوي. خو افغان حکومت ویلی که طالبان سولې ته ژمن وي باید تر مذاکراتو مخکې له اوربند سره موافقه وکړي. د امریکا متحد ولایتونو او طالبانو ترمنځ نږدې شاوخوا 15 میاشتو راهیسې مذاکرات دوام لري او تر اوسه د سولې د توافق په اړه کومه مهمه پریکړه او تړون نه ده شوې. خو د پرمختګ ادعا شوې ده او لا هم مذاکرات دوام لري. حکمل صدات دیو ریډیو افغانستان.
پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حقله وروستي او تازه خبرونه او رپورټونو ته غوږ کیږئ او دا بیا کتلی هم شئ. او اوس هم دا یادونه درکوو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا ډیوه سره ملګری کیدی شئ او که د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته غوږ کیدی شئ.
او اوس هم یو بل رپورټ چې په پاکستان کې یو تازه رپورټ وایي چې هلته اقتصادي برابري کې د ښځو کچه ډېره کمه ده، بلکې برخه یې ډېره کمه ده. او حکومت له پکار دی چې په دې اړه اقدامات وکړي چې هغه جنسي یا صنفي نابرابري لرې کړل سي. تفصیل ورباندې ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
نړیواله اقتصادي اداره آکسفیم د کال 2019 په سالانه رپورت کې وایي په نړیواله کچه د کاروبار، دولت او د کار کولو د غیر منصفانه نظام له وجې په صنفي بنیادونو د کار کولو فرق زیات شوی دی او په پاکستان کې هم په صنفي بنیادونو د کار کولو اقتصادي ګټو ترلاسه کولو او په نوکرو کې د ښځو په مقابله کې سلو ته زیاتې موقع میلاویږي، چې له وجې ښځې نشي کولی چې په سیاسي، معاشي او معاشرتي فیصلو کې برخه واخلي. د خیبر پښتونخوا د سوابې ضلع سره لرونکي شمه د مدیره هڅې په پاکستان کې د نړیوالو او قامي ادارو سره کار کوي او وایي چې په ملکي ادارو کې د سړو په نسبت ښځو ته د ترقۍ او په اقتصادي توګه د مضبوطیا کمې موقع په لاس ورځي. غیر ملکی ادارہ آکسفیم دے رپورٹ مطابق په نړیواله کچا په کال 2019 کې صرف 38% خزې په وزارتونو او 40% خزې د پارلیمان برخه وا. په رپورٹ کې دا هم ویل شوی دی چې په نړیواله کچا خزې په روزانه بنیادونو د 12 تر 14 غنټو پورې بغیر د سوځیپی کار کوي. د پاکستان اساسي قانون په ملک کې دننه خزو او سړو ته د بنیادی حقوقو او کار کولو سره د اقتصادي مضبوطیا برابر موقع په لاس ورکوي، خو په شخصي د ادارو کې د سړو په نسبت خزو ته د کم تنخواګانو د هغونه زیات کار اخستلو او په مارکیټ کې د کار کولو ډېر کم موقع په لاس ورځي چې له وجې ماهرین وایي خزې په فیصله سازۍ کې وروستو پاتې شي او په معاشي توګه د کمزورتیا له وجې په سیاسي او معاشرتي هلو ځلو کې هم برخه نشي اخستې. په دې حقله د اقتصاد ماهر پروفیسر میراج الحق وایي دې سره د خزو په ژوند منفي اثرات پرېوځي.
اپرچونټي وه هغه موقع په لیبر مارکیټ کې د ارننګ کې کوم موقع ده هغه نه میلاو چې کله یو خزه چې دا هغه فول کلچ اکنامیکلی فاینانشلی هغه ډیپندنت دي هغه به خپل فاینانشل اکنامیک ډیسیژن نشي اخیستی هغه به پولیټیکل ډیسیژن هم نشي اخیستی او سوشل چې کوم ډیسیژن دی هغه کې هم هغه چې نو ډیپندنت دي.
په کال 2019 او شل په قامي بجټ کې د پاکستان حکومت کم نه کم تنخواه 1500 روپۍ مقرر کړې و. خو د اکسفیم د ریپورت مطابق په پاکستان کې د کورونو دننه کارکونکو ته د حکومتي پیسو مطابق تنخواګانې نه ورکول کیږي. خیبر پختونخوا مردان ویل کې د ومن چیمبر اف کامرس مشر نازیه شوایی د خزو د امپاورمنت په نوم کارکونکو ادارو کې هم خزي اکثره د خپل حق نه محروم وي.
د وومن امپاورمنت خبره خو ډیره زیاته کیږي دوه نخ طریقې سره هیته نه ملاویږي یا داسې ګڼ شمېر پروګرامونه او پروجیکټس منصوبې چې هغه د وومن ریلیټډ دي یا د وومن امپاورمنت سره تړاو ساتي وایي کې د وومن هغه شمولیت یا هغه فیصله سازي کې یا هغه پلانینګ کې د خزو هغه شمولیت آی عمرني څومره پکاري ګراس روټ لیول ته چې کومه فائدہ رسول پکار دي عامه خزي ته نه نه رسیږي.
اداره په خپل ریپورت کې وایي په نړیواله کچه سړی د خزو نه 50% زیاتې پیسې ګټي او 20% خزې بغیر د تنخواه یا وظیفې نه کار کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ساسو د ملتیات څخه مننه چې تر دا د مزموږ سره مالیا ساو د محل زوی او بل راپور ولوري ته چې پس لڅو میاشتو بحثونو د پاکستان غټ سیاسي ګوندونه د هیواد د انتخابي کمیشن د چارواکو په ټاکلو کې توافق ته رسیدلې دي. رابیه پیری تاسو ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د الیکشن کمیشن د مشر او د دوه خړو د ټاکنې د پاره پارلماني کمیټي غونډه د چیر پرسن شیرین مزاری په مشرۍ کې وسوه چې پکې د چیف الیکشن کمیشنر د پاره د سکندر سلطان راجا او د الیکشن کمیشن د دوه خړو د پاره د سین څخه نثار دورانی او د بلوچستان څخه شاه محمد جتوئی پر نومو سلا وسوه. د غونډې وروسته د مطبوعات سره خبرو کې شیرین مزاری وویل
چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا صاحب ہوں گے، سندھ کے ممبر نثار دورانی صاحب ہوں گے اور بلوچستان کے ممبر شاہ محمد جتوئی ہوں گے.
دوی زیاته کړه چې د پارلیمان څخه پریکړه یو شګام دی پکار دی چې د پارلیمان پریکړه هم په پارلیمان کې د نن کېږي. د سکندر سلطان راجانو، وزیر اعظم عمران خان او د نثار تورانی او شاه محمد جتوئی نمونه مخالفو ګوندونو لاړخه وړاندې کړل سوي وي. د دغه غړو پر ټاکنو د مسلم لیگ نواز ډلی مشر او د پارلیمانی کمیټې غړي رانا ثنا الله وویل دواړه اړخونه نرمی سرګنده کړي اله لري چې نوی الیکشن کمیشنر به د ټاکنو د پاره ترمن پارلیمان ته راولېږي چې له سبب به آزاد شفاف ټاکنو کې مرسته ترلاسه کړي. سیم د پیپلز ګوند مشر راجا پرویز اشرف په دې اړه وویل دا یو اهم زمواري ده چې په ګډه دوی ته ورکړې سوي ده او دوی ته په دغه زمواري داسي ادا کول وی چې څوک پرې نیوکی ونه کړی. سکندر سلطان راجا چې یو بیوروکریټ دی او پلار یو فوجي وو د مختلفو حکومتونو په دور کې پر بیلابیلو چوکیو کار کړی دی. هغه چیف سیکرټری گلګت بلتستان، چیف سیکرټری آزاد کشمیر، سیکرټری پټرولیم او ریلوی هم پاتې شوی دی. د سند او د بلوچستان د الیکشن کمیشن غړي تیر کال 2019 جنوري په 26 نیټه ریټایر شوی وو. د آئین تر مخه د دوی ټاکنه په یوه نیمه میاشت کې کول ضروری وي خو د حکومت حکومت او د مخالفو ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو له سبب پرسه اتفاق نه وسوي. تیر کال د اگست په میاشت کې وفاقي حکومت له اړخه خپل په سر د سند څخه خالد محمود صدیقی او د بلوچستان څخه منیر احمد کاکړ غړی ټاکل شوی وو، خو مخالفو ګوندونو دغه پریکړه نه ومنله او پخوانی چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان هم دغه ټاکنه غیر آئینی ګرځولې وه او حکومت له اړخه ټاکل شوی نوی غړو څخه یې سوګند اخستلو څخه انکار کړی و. خو د چیف الیکشن کمشنر د ریټایر کېدو وروسته دغه درې چوکۍ د حکومت او د مخالفو ګوندونو ترمنځ وویشل شوې او آخر یو کال پس دغه ټاکنو په اړه اهم اعلان مخې ته راغلو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان د واکمن او غټو مخالفو ګوندونو ترمنځ موافقه شوه ده، خو بل طرف ته بیا په پاکستان کې یو شمېر ملتپال ګوندونو چې دی هغه بیا دغه ټاکنې نه مني او وایي چې دوی په باور کې یا بیا په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي. دغه خبرګون درته پیر ویلا شاو وړاندې کوي.
پارلماني کمیټي په یو داسې وخت د انتخابي کمیشن مشر او دوه غړو په نمونه سلا شوي چې د وړاندې نه د مخالفو ګوندونو اتحاد د ویش کار دی. پروستو کې د لوی حکومت مخالفه ګوندونو لخوا د فوج سر لخکر د ملازمت میاد سره تړلې قانون سازه په حق کې ووټ اچولو سره د سیاسي ګوندونو باندې ګډ اتحادیه کې واړو ګوندونو سخت برګون خایي. او دې کې د یو عوامي نشتلګون ویان زاید خان ډیوا ریډیو ته وایي چې د بده مرغ لوی حکومت مخالفه یعنی پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز د انتخابي کمیشن د مشر د ټاکنې په معاملې دوی په اعتماد کې نه دی اغسته. او د زاید خان په خبره حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو باندې ګډ خبر کمیټي هم اوس عملاً ختمه شوې ده.
زما خلک چې هغه خودي هغه د خبر کمیټي ماسیت ختم شوې ده او د اپوزیشن چې کوم په یو اتحاد جوړ شو دا پاول نه خل کړي په چکل د 25 جولای 2018 الیکشن وشو. نو زمونږ د جمهور تلما والا دا ستانسو چې پکار دا چې مونږه اسمبلی ته نه شو او مونږه د اسمبلی نه بایکاټ وکړو. خو د بدقسمتۍ نه دا ټیم کې دغه دواړه پاتې را پاتې دي. نه مونږه جنگ په پارلیمنت کې کوو، نن د پارلیمنت حیثیت تاسو معلوم نشي کومه خبره په پارلیمنت کې کیږي.
13 شپه اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې شوې غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي، بلوچ ملتپال مشر حاصل بزنجو او ساجد میر او انس نورانی ګډون کړو. او بیا د میډیا سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن ویلو چې د فوج سر لخکر ملازمت په حق له قانون سازه په حق کې ووټ ورکول سره اولس کې د مخالفه ګوندونو په اړه بدګماني خوره شوې ده. او د غونډه کې شریک د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپو ډیوا ریډیو ته وایي چې دغه یا ټول حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز لخوا په خپل سر پریکړو باندې اندېښنې څرګندې کړې وي. او د آفتاب شیرپو په خبره د انتخابي کمیشن د نوې مشر د ټاکنې په معاملې هم پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند د دوی یعنی وړو ګوندونو سره دغه چلن خپل کړی دی.
اوس په دغه لحاظ سره زه نه پوهیږم چې څنګه فریقین او خپل منځ کې په دې باندې رضامندي وشوه، ځکه چې یو فریق چې څوک فیصله کوي نه خو په لندن کې ناست دي او غالباً هغوی هغه ځای نه کېدی شي ویلي چې دا افسوسناک دی چې ټول سیاسي پارټو سره کو په دې باندې مشابهت شوی. نو هغه به لږ ځکه چې الیکشن یو داسې هغه دی چې په هغه کې ټول سیاسي پارټۍ حصہ اخلي، هغوی غواړي چې په دې ملک کې د غیر جانبدار او منصفانه الیکشن وشي. په دې کې اوس چې دوی په کوم هغه سره دا نوم خوښ کړی دی نو په دې منطق باندې موږ نه پوهیږو.
پاکستان کې کوم بیزل نه دی چې غنی د مخالفه او حکومتي غړو باندې ګډ پارلماني کمیټه د لارې د انتخابي کمیشن مشر ټاکلی شوی وي. لدی روانده کال 2013 او کال 2013 انتخاباتو نړوانده هم د اغه وخت د وزیر اعظم او د مخالف ډلو د مشر په سلا سره انتخابي کمیشن مشران ټاکل شوی وو. خو مهمه خبره دا ده چې دغه متفقه عمل سرته رسیدو باوجود لوی شمیره کې ماته خړون کې سیاسي ګوندونه دغه دوه انتخاباتو نتیجې منلو نه انکاری پاتې شوی دي، او دا وخت هم حکومت مخالف نه سیاسي ګوندونو باندې ګډ اتحاد هم د کال 2013 انتخاباتو کې د ټګې او د درغلو د تورونو په سر عمل کې راغلی دی.
دا مهال زوی او بهرنی راپور ولورې ته چې د سویزرلند په ډیویس ښار کې د نړۍ د مشرانو اقتصادي غونډه کې صدر ترامپ په داسې حال کې برخه اخلي چې دلته په واشنگټن کې د مواخذه کېدو چارې پیل شوې دي. تفصیل یې تاسو ته مجاهد جواد راغون کړی دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سویس په ډیویس ښار کې د نهه یا سه شنبې په ورځ د نړۍ اقتصادي غونډې ته په وینا کې د دوو سترو اقتصادي معاملو په اړه وغږېد. وی ویل چې امریکایان بیا په بیساري توګه ګټونکي دي. دغه خبرې څو ساعته مخکې لدی وشوې چې د هغه د مؤاخذې بهیر د امریکا په سنټ کې پیل شو. ترامپ د خپلو خبرو په دوام د منځنۍ کچې کارکونکو او کمپنیانو د بریا، له چین سره د سوداګرۍ د لومړی پړاو لاسلیک کول، او هم په سنټ کې له کاناډا او مکسیکو سره د نوي سوداګري ستړون لاسلیک کول یاد کړل. ترامپ وویل کله چې د غونډې ته دوه کاله مخکې ما خبرې کولې نو ما تاسو ته ویلي و چې موږ د امریکا د غوره راتلونکو پروګرامونو پیل کړی دي. نن زه په ویاړ سره وایم چې امریکا داسې اقتصادي وده کړه چې په نړۍ کې هیڅ کله ساری نه ولیدل شوی. هغه له نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې د دوی پر لاره لاړ شي او خپل وګړي له بیوروکراسۍ څخه آزاد کړي. ترامپ د اقتصادي ودې په اړه وړاندې وویل دوی په شپږمه لسیزه کې د زیات نفوذ د بحران وړاندوینه کړې وه. په اویمه لسیزه کې د زیاتې ولګې او د نویمې لسیزې په پای کې د تیلو د ختمېدو د خطر په دغو حالاتو کې هم ورته کار ته اړتیا و چې موږ د ژوند ټول اړخونه تر کنټرول لاندې راوستي وای. موږ به هیڅ کله تونلارو سوشلستانو ته اجازه ورنکړو چې زموږ اقتصاد وځپي او زموږ هیواد خراب کړي او ازادي مو ختمه کړي. د ډیویس د غونډې له پیلېدو څخه مخکې په سلګونو لارونکوونکي سره راټول شوی و چې ځینو یې په استرالیا کې د لګېدلې ځنګلي اور د کابو کولو او ځینو یې د هوا بدلون په وړاندې د مهمو ګامونو د اخیستلو غوښتنه کوله. له نن څخه تر چهارشنبې یا شروع تر ماسپښینه پورې چې ترامپ بیرته امریکا ته ستنېږي د یاد غونډې په چنده کې به د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره هم وګوري. سپینه ماڼۍ وایي ترامپ به د اجنډا له مخې د عراق له لومړي وزیر برهم صالح، د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان، د اروپایي ټولنې له مشر او یو شمېر نور مشرانو سره وګوري. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان هم د نهه یا سه شنبې په ورځ وختي د ډیویس په غونډه کې د ګډون لپاره روان شوی. عمران خان به هم د ولسمشر ترامپ سربیره د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د ډیویس د غونډې په څنډه کې وبیني. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د سویس د ډیویس ښار ته رسیدلی چې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان د سولې پر هڅو او د هیواد د اقتصادي پرمختګ په اړه وغږیږي. د ارګ په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه د ولسمشر د ویاند صدیق صدیقي له قوله ویل شوې ده چې وایي ولسمشر غنی به په دې غونډه کې پر ګډون سربیره د یو شمېر هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره لیدنه کاته وکړي. د ډیویس غونډې ته 3000 کسان بلل شوي او نږدې 15000 سرتیری او پولیس پر امنیتي چارو باندې بوخت دي.
ویس اف امریکا جو بدا کې درمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري. او اوس هم د بلوچستان یاله په لوري ته چیرې چې د غازو د نستوالي له امله حالت احتجاجونه سوي دي او د بلوچستان اسمبلی د حکومت مخالف ګوندونو غړو حالت د غازو د دفتر و مخې ته مظاهره هم کړی ده. تفصیل یې حمید سمسور په دې ریپورت کې راکوي.
دغه احتجاج د بلوچستان د صوبایي حکومت د مخالفي ډلې حکومتي او په ائتلافي حکومت کې ګډ د صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی د غړو لوري وسو د کوټي پر سمنګلي سړک باندې د سوی صدرن د غیس د دوتر مخته دوی احتجاجي کیمپ پرانستي. د بلوچستان اسمبلی د مخالفی ډلی مشر ملک سکندری ډوکیټ پر دې محل باندې وویل
کې سامنے یہ کہتے ہیں ان کو بھی ہم نے پہلے بھی کہا جب تک گیس کا پریشر کوئٹہ گیس فراہم نہیں ہوگا یہ احتجاج رہے گا
مخامخ ویلی دی چې ترڅو پوری په کوټه کې د گیس فشار نوی سمسوي او گیس راکړی نوی تراغه پوری بزموږ احتجاج دوام لري په صوبایي حکومت کې ګډ د هزارا ډیموکراټیک پارټي د صوبایي اسمبلی غړي قادر نایل وویل کچيري حکومت زموږ ستونزې اواري نه کړلې نو موږ به د اسلام آباد په لوري باندې احتجاجي لاریون وکړو او هلته به د پارلیمنت مخکې تکشینو د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي مبین غلجي وویل چې اعلی وزیر جام کمال خان اوس په دې نزدو کې له وزیر اعظم سره د بلوچستان د ګازو د ستونزې په حق لبانی خبرې کړې دي
عمران خان نه اس پې اکشن لیته وې انکو اکما جاری
کی گیس پریشر بڑھائے جائے عمران خان پر دی باندې د عمل کول لپاره و دوی ته امر هم کړی دی چې د گازو فشار دی زیات کړي د په خبره کچيري د گیس لمیټر زخه څوک خلا کوي نو اغان زموږ او ستاسو کار نه دی دا د دوی ناکامی ده پر دی محل باندې د سوی صدرن د گازو منیجر مدني صدقي هم راوته لې احتجاج کوونکو سره خبري اتري وسوي د ویل چې دا په لومړي ځل باندې په بلوچستان کې دومره زیاته واوره سوي ده چې د ډیرس کالو ریکارډ مات کړی دی د خلکو لوري د گازو د کارولو کچه ډیره زیاته سوي ده چې له ثوابه دلته په طلب او پرست کې برابرۍ خراب سوي ده
ابي ګورنمنت اف پاکستان نے یہ اسپیشل میجرز لیے ہیں تقریبا 20 ملین گیس ایڈیشنل ڈائیورٹ کی ہے بلوچستان کی طرف
اوس د پاکستان حکومت ځانګړي ګامونه اخیستي دي شل میلیونه زیات ګیس دوی بلوچستان ته راګرځولې دي ته دې ویشل چې موږ پیل کړو نو د ګازو د فشار ستونزه به ډېره کمه شي په دغه احتجاج کې د کامی اسمبلی غړی مولانا عصمت الله هم ګډون درلودی په بلوچستان کې ګاز په 1945 کې په سوی کې پیدا شوی دی چې دا اسلام آباد او د پنجاب یو شمیر کارخانه په دې باندې چلول کېږي قدلته د کوټ په شمول د بلوچستان له 2 ضلعو څخه یوازې واتو ضلعو ته ورکول شوی دی هغه هم یوازې د ضلع هډ کوارټرانو ته په بلوچستان کې شاش کال په کوټه زیارت کلات شین او په نور یو شمیر سیمو کې زیاته واوره شوې ده ډیر زیات یخ چلیږي او د ګازو فشار هم ډیر کم دی حمله دغه سبب خلک پر احتجاج باندې مجبور شوی دي حمید سمسور وایس اف امریکا دی ور جو ټلویزیون کوټا
د دیوا قدر منو ویدونکو ویدونکو د محل زو یو بل راپور ولوري ته چې د پیښور په پوهنتون کې د پولیو د ناروغي پر ضد په د کمپاین یو برخه کې یو تیاتر شو شوې ده او دغه شو خپل د دیوال لوري سپانسر شوې و چې هلته زموږ خبريال مدثر شاه بخنه غوړم شاهین شاه ورغلې دی او تاسو ته معلومات راغون کړی دي تاسو ته تفصیل وړاندې کړي
نن په پیښور پوهنتون کې د پولیو په اړه د آگاهي یو سټیج تھیټر وشو چې پکې د پوهنتون ګڼ شمېر زده کوونکو او استادانو ګډون وکړو د سټیج تھیټر لیکوال نورالبشر نوید راغلی خلکو ته د پولیو ساسکو په اړه پیغام ورکړو هغه بیناوا چې روغ صحت او ماشومان د یو باسره چاپیرچل ضمانت وي پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د پولیو ساسکو پاړه یو شمېر دروغو پروپاګاندا کیږي د رواني میاشتې په 14 منټه د خیبر پختونخوا په اتو ضلعو کې د خصوصي پولیو مهم په دوران هم یو کم سلويخ زره ماشومان د انکار او نور وجوهاتو له امله د پولیو ساسکو نه محرومه پاتې شوې دي د نوړاندې 13 کال د اگست میاشت په دوران هم ټولې صوبې نه 1,00,000 انکاریان رپورت شوي وو په کومو کې چې 1,00,000 نصیبا یوازې د پیښور نه وو په داسې مهال د پولیو کترو په اړه په خبر کې سټیج تھیټر یو ډیر اهمیت ور ګرځولې شوې ده د پونتون زدکون کې وایي دغه تھیټر لوجه دوی ته ډیر مثبت پیغام ملو شوې ده کوم چې عام خلکو ته هم رسوي
په دې کې بم اوس داسې خلک ناستو چې هغوی بم دا ذهن جوړو چې دا پولیو خصیز نه دی. خو کله چې هغوی ته دا سټیج ډراما پلی شوه دلته چې کوم کریکټرز هغوی دوی له دا پیغام ورکړ چې په هر وخت په هر معاشره کې داسې خلک وي خو مونږ بدلون راوستای شو. مونږ به کور کې خلک بویو، مونږ به کلی کې خلک بویو، مونږ به ماشومان د دې بیمارۍ نه بچ کوو.
دا سوچ بدلول لپاره هم داسې به مونږ چې سټیج ډراماز به کوو، سټیج اکټیویټیز به کوو، او زمونږه چې کوم د پښتو اکټران دي هغه ډیر ښه یو میسج مونږ ته راکو. هغه میسج پوهېدل په کار مونږ پې پوه شو او مونږ به هم دا سوسایټي چینج کوو. مونږ او بل ته وایو هغه به مخکې دا میسج دا کوي.
دا سټیج تھیټر په داسې محل تابعه شوی چې پاکستان نه تیر کال یو سل شپږ دېرش او خیبر پختونخوا نه دوه نوي پولیو کیسونه راغلي وو. د صحت پوهان وایي د پولیو زیات کیسونو لویه وجه انکاریان دي. سټیج تھیټر ته راغلی د پېښور پوهنتون انګریزي استاد فاطمه خالق وایي په صوبه کې انکاریان قانع کولو دپاره د بیلابیل مکاتب فکر خلکو ترڅنګ استادان هم د پولیو ساسکو په اړه مهم کردار ادا کولی شي.
ٹیچرز انڈیویژلی تلے شی د خلکو پیرنٹ سره خبره کولی شی، سٹوڈنٹس سره دی خبرو کی چی اغوی دسی ایڈوکیٹس شی چی اغوی ایون پخپل باندې پولیو کمپین کی اغوی پخپل باندې حصہ واخلی، پخپل اغوی لگا صرف اویرنس کریئٹ نه کی بلکی یو بل دی سپورٹ کی چی چرته زمنګ د پولیو کمپین والا کسان دی اغوی دی سیفٹی اغوی لور کی د اغوی دی پورا سپورٹ ور کی چی دا د یو دسی سیس جوړ نشی چی د کم نه یریږي خلک، بلکی چی یو نیچرل لک ا پارٹ اف لایف دی چی دا مونږ ماشومان ته دا پولیو قطره ورکو هغه سره دوی صحتمند کی دا نه چې هغه سره بیماریانې جوړې.
په دغه تالار کې راغلي تماشبین ویناوا چې په داسې کیس مغونډو کې کی عام اولس هم شریکول پکار دي چې د پولیو په اړه هغوی ته نیغ په نیغه پیغام ورسی او د ماشومانو راتلونکي د تل عمرې معذورتیا نه بچ کی. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
صف امریکا جو بدا ګلو خبرونه کوم خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت هلو ته تاسو پام را ګرځو. جو سواته چیرې چې په واور کې خلګ په غره خيږي او له هغه ځای څخه بیرته راښويږي چې سنو سکینګ هم مرتوي. دغه ملي باندې ریپورت تر تفایز ظفر برابر کړی.
پاکستان کې پاول ضلع کم عمر ځوانانو د اسنو هایکینګ یا پاور د تلو یا خطو آغاز د ینګیسټ ټریکینګ کلب آف پاکستان یا د هیواد د ټولو نه کم عمره تنانو په غرونو د خطو تګ وکړو. د فلکچر هایکینګ کلب سوارلس ماشومانو چې پکې د نهم جماعت نه تر دولسم جماعت کې سبق زده کوونکي ځوانانو په اول ځل د اسنو هایکینګ یا پاور کې د تلو حسه وکړه او کامیاب شو. د ځوانانو د سواد د مټې تحصیل د لال کوسیمینا د ګبین جبې د سره پورې خپل دا سفر په ډېره واوره کې په شپږ ساعتو کې ترسره کړو. سنو هایکینګ لتون کې د دې کلب یو غړی محمد اعزاز ډیوه دوایي چې اول ځل په دومره واوره کې مو سفر وکړو.
اول نه ټیم دې چې دا په 2020 کې دا سنو هایک ارنج کو د ګبین جبې ټاپ تر لوسه پورې ګبین جبې ټاپ ته لا سګنې دی راغلي ځکه چې واوره ډېره ته سیوا او سیور الفیل چې دا غواوره ده نو او دی خو ټمپریچر چې دا غړي ذات یخت دی.
په کومه لار باندې چې دا ځوانان تل په دغه لار د 2 فوټ نات والا تر 15 فوټ پورې واره پرتوا دغه د دورځي درجه حرارت منفی اتا سنتیګریډ وو. دا دغه کلب اتلس کلن مشر ماشاس نو هایکینګ لتون کو خلکو لا مشوره ورکي.
نور چې کم کسان دی هغه ته بم صدا پیغام ورکول غواړم چې دا ډیر زیات ټف هایک دی کوزه وې مچې ایزی هایک ته بیا نور کسان راځي نو دې زپاره په کار کې خاص ځان سره خولي سنو بوتان راوړي ځان سره برابر نور شې مو فلری چې کټ کلفس چې ځان فول کور کې
بور کې سفر کوون کې ځوان نوای چې دې سفر کې اغه د ډېر رستون زخ کارو ولې چې په 15 فوټه واره کې به هغه ځان لار جوړولا او طوبا خو یو تنم حوصله اونبیلا خپل مقام ته ورسېدو. سنو هایکینګ لاتون کې زیشان احمد دیوتا د لارې په حق لوای
دا ٹریکنگ چې وو دا ډیر ټف وو او دا څنګه چې مونږ کله نه سٹارټ اغست نه هغه وخت نه واور سٹارټ شوی دا بالکل دا سٹارټنګ پوینټ نه او د دې وخت پورې تقریبا 5.5 فټ واور چې دا پرته دا پای کې مونږ رالو
دا غبین جبې سر د سطح سمندر نه په 8,001 فټ پرتوالی دی او کله چې د دې کلب ځوانان په سخت یخنۍ او ډیر ستونزو سره ورسېدو نو ټول ستونزې یې هېرې شوې او د خوشحالۍ نه چغې ووهلې دا کلب ځوانان وایي چې د دوی د تک د پاکستان او سوات کې د سنو ټوریزم یا د واورې د سیلګری د پاره یو ګام پورته کولو چې خلک د واورې په موسم کې هم د سیلګری د پاره سوات تراشي او په واورې کې د سوات قدرتي خاصتان نظاري وګوري فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیوا سوات
درنو عزت من اوریدونکو اولیدونکو د محل زو د یوې مرکه ولورو ته دلچسپ مرکه ده او د جی بی خبریال شیرانی حفیظ الله شیرانی د یو شپونکی سره مرکه کړي ده راځي چې دا غوي خبري واورو چې سوای
هر نور ته وګورو واورې دي سپینې واورې دي او سړه یخه هوا چلیږي د مسلم باغ سیمه ده دلته یو ځوان درته کوم ماشوم درته ځواني یو ځوان ماشوم ځوان را سره دی چې د شپه دی یو د رماده د کی مړی او زیای دواره پسونه دی ستانوم راتوه
جعفر
د څو کالوي
نن کلون
نه درته مال کور د چیرې دی
فلیکت
تر سړک تر پله لاندې مو کور دی د کوم ځای است تاسو مو
د افغانستان
افغانستان کې د کوم ځای است
لوناوی
د لولاوی است شنو د دې چا مال دی
عبدالباری
غستا څه دی
مافلا
شستا پلار دی نو واورو څه خصونه په تکلیف سی یاست
ډیر په تکلیف سی یار پسونه مړس خرم کون مړس زی سرلام ټول لوی مړس
د لوی مړس په نو واورو هر ځای پرتی دی نو د خوراک بیا څه بند بس چی شو ورکوي تاسو
موږ له بازار فروډ ورته راوړل دي غنم هغه ورچ
غاور چوي دلته واشو دانه سګر په واور کې پښت
وو په واور کې پښت
نو ته خپل له سهار و درمه سره وتل
وو سهار له کور راوته مو سبيرت کور
نو يخ دي نسي خدای دونه نارای کوړتي په غاړه کړی
يا يخ نس
سهنه سي يخ
يا
شاب بیا ما شام دلته بیا په شو دی وې د مال کنه وچ تاسو لوسي نو د خوراک تاسو څنګه گزاره کوي
موږ هم د بازار مشان راوړې خورې زی خو وایي چې سرلان نه مړی
سیلیان نه مړیږي مو غوړی کوچی او مستی او د دې څه غو مستکم نست
یا غو سنست غ بیا افسر لایوي
سر لایوي او لاندې مکړی دي
یا لاندې نه تر وسک
لاندې مونږ دي کړی سر کال دغه میاج پیای او تش پنک
شمه به دغه میګ سره لیسه
بل کار دیم کړی کې خالی م دغه رما پیای دغه میا
خالی دغه رما
ش خالی رما پیای نو څه شوق دې څه خواهش دې په زړه کې دی ورمان ستا یو څه دېستا
یا شین
څومره وخت سوې دې چې خپل وطن ته غسیمه ته نه ساتلې کلی
سګ درې کال کې سمونیت
درې کال څخه دلته پراته اس په مسلم باغ کې پراته اس په میرو په شتاس ناروي غڅنګ ناروي
اغه خروج دی نه سره و بولم
ټول دغه سره و بوله ته می جاو
چرګ چرګ اس 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 چرګ 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 رس رس دا ټول مال
دا بیا تعال رانه دې سی وو څه څومره لري د څوب څونه مال دی په دې کې ورې څومره دی سی لی څومره دی نور واړه څومره دی
سر لانس ډیر زیاده شپې ته می دوه من دام ورید
شنو دا یو پسې چې له څوکې ماتلري زه په څو دا وزګړې یو مړی په څو
میګ په شلم ست په یو لسم ست په دوه لسم ست رقم رقم سونه کې ستړان ګر بیا په لاس په یو لس ګرام هم ست چا خصن او زم بیا نه تر وسه خرڅ کړ
ډیر مننه کور دی ودا
شوی په سلریشته جنوري باندې د تعلیم عالمي ورځ ته او دیو هم په دې حواله سره یو پروگرام تیار کړی دی. نو په دې پروگرام کې څه څه دي؟
په دې پروگرام کې به د پاکستان او افغانستان په خاص توګه د پاکستان په پښتنو سیمو کې د تعلیم حال، د سکولونو حال او همدغه شانته د تعلیم په نصاب باندې د تعلیم پوهانو سره خبرې کوو.
او زمونږ د دیوا کتونکو او اوریدونکو هم په دې کې برخه اخیستل شي. خو څنګه
زمونږ د دیوا کتونکو او اوریدونکو د خپل سیمو د سکولونو حال موږ ته په عکسونو او ویډیوګانو کې را لګول شي. دغه ویډیوګانې او عکسونه به موږ په خپل دغه ځانګړي پروګرام کې شریکو او تاسو د سیمو د سکولونو حال به نور نړۍ ته ښایو.
مونږ خپل رائے نه خبر کئ. سلریشتمه جنوري باندې د دیوا پرونی اوریدل او قتل مهیروي. مونږ به تاسو د تصویرونو، تاسو د ویډیوګانو، تاسو د رائے په تمه یو او د پروګرام قربانه به یو. زه سمینا احسن
او زه شوید دادا
د دیوا سره اوسئ. دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. د دې خپرونې وروسته به تاسو د شپه په خیر خپرونه اورئ او د دې خپرونې قربان وو زمونه زه شهید
او زه نصر کاکا.
خپرونې پروډوسر سمینا احسن. تاسو نه خلو اجازه تاسو په لوی لاس پر Oh.